ماشومان لري وای نه پوهیږي د کورنۍ د نفقې د پوره کولو لپاره کوم کار ته لاس واچوي. محمد فرید وای چې له ګوښه شویو کسانو سره یو ځای هر کله د پوهنې وزارت اداري معینیت ته د خپل برخلیک د معلومولو لپاره مراجعه کوي، خو څوک یې غږ نه اوري.
وقت امیره میخواین که معلوم شوه که ما چرا تنقید شدیم؟
فقط همدا غواړو چې معلومه شي مونږ ولې تنقید شو. کبرته مونږ ته وظیفه راکوي چې مونږ انتظار وکړو او پوه شو چې مونږ برته د وظیفې خاوندان کیږو. کنه نو چې نه راکوي بیا هم حداقل خپل غم وخورو یا یو کراچی پر سر کیږو او شان پکې خرڅ کړو او چیرې مزدورکاری وکړو. مونږ په دې تمه کې نه ولي چې تاسو نن سبا مقرریږي. دا د 1992 کال اخر دی، دوی درې میاشتې پاتې دي.
مونږ د محمد فرید د ستونزې په اړه د پوهنې د وزارت لوایان محمد کبیر اقمال سره د محمد فرید په حضور کې تلیفونی مرکه کړې. دوی شکایت لري چې د پوهنې د وزارت د تدارکاتو ریاست نه دوی د کال د ساره یعنی د لمریز کال لپاره دوی منفک شوي دي. دوی وایي چې 15 کسان د دې ریاست نه منفک شوي دي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ د دې موضوع نه څومره تاسو خبر یې؟
ګورئ، دا د پوهنې وزارت یو له هغو وزارتونو ده چې په جدي شکل پکې د اداري اصلاحاتو پروسه روانه ده. موږ په هغو بستونو کې چې هغوی اصلاحاتو ته نه دي معرفي شوي، موږ هغه بستونه له سره اعلانوو او وړ کسان پکې نیسو. اهمیت او اولویت هغو کسانو ته ورکوو که په شرایطو پرې چې دوی په هغو بستو کې وظیفه ترسره کړې وي او هغلته کار کړی وي. زه نه پوهېږم، دا ورور ما مخامخ خپله نه ده لیدلی چې واقعا زموږ د تدارکاتو کارمند به وي که به نه وي. خو ستونزه زموږ دا ده چې بستونه اعلانېږي په هغه خپل وخت. متاسفانه څه موده وړاندې به تاسو د وزیر صاحب له خولې هم اورېدلي وي چې د اداري اصلاحاتو د کمیشن مربوط دي دا موضوعات. دوی کله موږ سره خپلې مرستې چټاکې کې زموږ پلان دا ده چې څومره بستونه هم اعلان ته سپارل کېږي، څومره بستونه هم چې اصلاحاتو ته ضرورت لري هغه بستونه موږ پر مخ باندې بوزو او کسان ورته له سره وګمارو. چیرې بیا داسې کېږي چې بس اعلانېږي، بس ته موږ لیسانس غواړو او دا ملګری زموږ د اتم یا د لسم یا د دولسم فارغ ده، یا موږ ماستر ورته غواړو او دا ملګری زموږ لیسانس یا د دولسم فارغ ده، بیا نه نیول کېږي. دا خو هغه عادي پروسه د رقابت ده چې خپل نظام او حکومت د چارو د ښه والي او د بهبود لپاره.
اقمال صاحب، باید وبخیر یوه خبره تاسو ته ووایم چې د دوی کارت همدا اوس ما سره دی. محمد فرید محمد اسلم پوپل زی دی، د تهیې تدارکاتو د ریاست غړی دی او دا کارت م په فکر کوم چې 1990 کې اخیستی دی. او دوی دا د 2-3 کاله سابقه هم لري او وایي دوه ماشومان لري، 15 دی، ځوان دی. دلته کله چې د انصاف په لاټه کې پروګرام اورېدلی، موږ ته مراجعه کړو، خپل مشکل موږ سره طرح کړو، وایي چې د کومه لارې زه پر مخ لاړ شم. تاسو دوی ته څه سپار؟
دوی له دندو نه دي منفک شوي، دوی اصلاحاتو ته شاملېږي. کله هم چې دغه پروسه راغلله دوی به خپلو بستونو ته بېرته راځي، وظیفې به کوي که بریالي سول، او کله دوی نه وړ کسان راځي دوی به نورو رقابتي پوستونو
ته. فعلا مور اصلاحات اداري هیڅ چیز نه لري. شما اصلاحات
د اقمال صاحب، د فرید خان هم کوم څه غواړي وایي؟
زه تاسو سره خبرې کوم. زه تاسو سره خبرې کوم. زه نه پوهېږم، دا ملګری زه نه پېژنم چې څوک ده څوک نه ده. زه تاسو پوښتنو ته جواب وایم. دای کسان اندېښنې لري، دوی کوي چې ریاست د خپل ریاست له لارې او د وزیر صاحب له لارې د اداري اصلاحاتو د کمیشن له لارې نه حل کړي. زه فکر نه کوم چې زموږ یو مامور دی ته اړتیا دي موږ لرو چې یو بل مرجع له سیلسمنټ سره محاوره وکړي. زه ستاسو اندېښنې چې څه
شی
او دوی وایي چې موږ ته نه ویلي چې د اداري اصلاحاتو ازموینه ترې نه اخیستل کېږي او یو کال د چوزګار دی. تاسو په دې پروسه کې دوی ته اطلاع ورکوئ؟ مامورین ته وایي چې تاسو د اداري اصلاحاتو له کبله منفک شوي وي او بیا تاسو بیرته مراجعه وکړئ؟ دا پروسیجر څنګه دی؟
زه بیا تاسو ته وایم، دا خلک منفک شوي نه دي. د دې موضوع نه زه خبر یم. د دوی بستونه اعلان ته تللي دي. د دوی هغه کسان چې بې له شکه که دای ورور هم په داسې بس کې وي چې په شرایطو نه ده پوره، بل څوک به راځي، د ته به بله وظیفه ورکول کېږي. هېڅوک منفک شوي نه دي.
رقابتي
ده که په رقابت کې څوک ناکام راغلل بې له شکه ناکامېږي. یعنې د جانې تاسو ته اوس معلومات شته، کاشکې اوس
هغه
سل په سلو کې دي یو سړی چې او چېرته ولګېد هغه د تغییر و تبدیل نه کوي. خو رئیسان هم تغییر و تبدیل کوي، وزیران هم کوي، وزیر رئیس هم د وظیفې لرې کېږي، وزیر هم لرې کېږي.
اقمال صاحب، ډېره بخښنه غواړم، دوه ټکي خبره دا هم لري که دا تاسو زحمت نه کېږي واورئ.
ما د جریان یک سال اقمال صاحب بسیار ببخشین، البته در جریان یک سال کس از ما پرسانه کرد و ما
حکمل صاحب د یو کال په موده کې چې مونږ وزګارو چاله مونږ څخه پښتنه و نه کړه آیا څومره وخت ورسره به مونږ د کار خوندان شو یا به نه شو او دا چې حکمل صاحب وایي چې خای دای بل نه هم یا لسم ټولګي نه فارغ شوی وي نه دا سمه ده چې زلو د لسم صنف نه فارغ شویم او که تاسو د اداري اصلاحاتو ټولې فرمې وګورئ لیکل شوی حداقل بکالوریا نو حداقل ما پوره کړی کله چې زه بکالوریا یم نو څه وکړم اوس نو زه له افغانستانه ولاړ شم نو مجبور یم هغه ځای ته لاړ شم چې بکالوریا پاس منی
مجبور هستم که برم یک جایی که بکالوریا پاس بپذیرم
اقمال صاحب دوی د پوهن وزارت ته مراجعه وکړي که د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته
ګورئ دوی چې خپل ریاست ته مراجعه وکړي خپل ریاست به مشکلات مکمل ورته وایي زه فکر نه کوم چې دا دغه ستونزه وي بل خبر زه تاسو کوم ګورئ د اداري اصلاحاتو پروسه داسې پروسه ده چې څوک پکې خپل وظیفو ته رسیږي څوک پکې خپلې وظیفې له لاسه ورکوي او دا وسنۍ سیستم تاسو ته معلوم ده داسې سیستم نه ده چې حکومت سل په سلو کې د خلکو د وظیفو ګرانټي کړې وي او خلکو ته د کار موندلو وظیفه هم د حکومت پر غاړه وي د دې تر څنګ موږ د خپلو مامورینو قدر کوو تقدیر یې کوو هغوی ځان سره ساتو چې په شرایطو پوره وي اوس هم هیڅوک منفق سوی نه دي
احمد صاحب با معذرت ما د جریان یک سال که بیکار افتاده ایم آیا هدفتان از
حکمل صاحب په بخنی سره مونږ د یو کال په موده کې چې وزګار او آیا ستاسو هدف لدینه چې منفق شوی نه دی څه ده تنخوا نه لرو کوم عواید نه لرو هدف لدی څه ده چې مونږ نه منفق شوی
ماش نداریم کدام عایدات دیگه نداریم مون هدف از چی است که ما
او دوی زواب کړی دی دوی ته ویل چې تاسو
د خپلې ماشینې
ګورئ زه دوی په کیس ما خو تاسو ویل چې ټلیفون لاره زده که خبر نه سم کوی چې دوی په موضوع زه خبر نه يم ډیر داسې کسان شته چې موږ منفقو هم واقعا په وزارت کې ډیر داسې مامورین تاسو وینئ شاید راسه زما خپل دفتر کې وینئ چې او څوک چې کار ونه کی او ظرفیت د کارونه لري یا بل ستونزو لري منفقي ستا په اداراتو کې د وظیفې نه لري کول ستا ترفیع ستا تنزیل ستا دا ټولې کښې ستا په اداراتو کې نو داسې خو نه کېږي چې په داسې یو وزارت کې چې له درې نیم لکو نه مامورین اوچت وي یو نفر دې داسې نه وي چې دای د منفق سوی وي که احیانا هغه کیس کې چې زه تاسو سره غږېږم د اداري اصلاحاتو هغه موضوع ده او که دا یو کال مخکې منفق سوي دا د یو کال مخکې اقتصاده راجسي له قانوني لارې نه دي وزارت کې دا تعقیب کړي او که اقتصاد داسې وي چې موږ هغه نوي کسه یا اتیا کسه چې بستونه اعلان کړي د هغوی بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له اصولو سره سم اعلان سوي دي که دوی وړتیا ولري دوی به بېرته دې بستو ته راځي او که دوی وړتیا ونه لري نور کسان به راځي
او مهرباني کور ودان اقمال صاحب خدای په ما تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002022
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي
آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروګرام کې د احصایې د مرکزی ادارې سرپرست او مرستیال حسیب الله موحد زموږ میلمه دی تاسو خبرې چې د احصایې مرکزی اداره له ډول ډول سرویګانو سربیره ځینې نورې چارې هم پر مخ بیایي خو له ښاغلي موحد سره په دې پروګرام کې یوازې د دوی د سرویګانو په اړه خبرې کوو موحد صاحب د احصایې مرکزی اداره 15 ډوله سرویګانې پر مخ بیایي کلک وضاحت راکوي دا 15 ډوله سرویګانې په کومو برخو کې دي او اوس هم دوام لري کنه
د لوی خدای په نامه همداسې چې تاسو وفرمیل او موږ یو ډېر غټ سروې چې لرو هغه د سروې اقتصادي اجتماعي او دیموګرافیکي دي چې په کابل ولایت کې د یو میاشتې تر دې دمه ادامه لري او ان شاء الله په اخر د مرغوم د میاشتې کې ان شاء الله پات رسیدي په دې سروې کې موږ د
کډینور سروې ګان نمونه مو واخلې د نوبات خبرې په وکړو
دغه سروې د نوی مشهور دي چې هغه د ملي خطرات او اوسې پذیری سروې ده یو سروې موږ د یونیسف د ادارې څخه یو ځای مختبه یو چې هغه د مکس او یا د چند شاخصه سروې هغه نوم لري هغه مکتبی د بل سروې مونږ د جنسیت او یا جندر په نامه دي چې د زنان او مردانو مشارکت په تصمیم گیری کې
دا سروېګان اوس مهال فعال دي ټول
د انروې سروې چې دي د سلورن دور دي چموږ په 2016 کال کې د نوې دور شروع کیږي موږ درې دوره د 2003 کال 2015 کال او 2001 کال کې موږ هغه تمام شوی دی او پرونی ټول شته دی او د داد څلورم دور دی او د مشارکت د خزو او نورینه مشارکت په تصمیم گیری کې هغه دوهم دور دی یو دور ختم شوی دی او موږ په دې محل کې د ارقامو راټولول د خلاصې ودی پروسس د ارقام دی
او د یعنی ځین سرویګان روان دي او ځین هم په پړاوونو باندې ویشل شوی چې کله روان وي او کله دریږي داسې ټول په جریان کې نه وي. بله موحد صاحب دا کوم سروي چې لوي مشتره په دې خو په کابل ښار کې پیل شوی دی د دې سروي په اړه وایي د دې سروي هدف څه دی او څومره وخت په کابل ښار کې بشپړ شي؟
هغه چې دا د نامه څخه پیدا دي چې اقتصادي اجتماعي او دیموګرافیکي دي دا ارقام چې جمهوریتي راټول کیږي د اجتماعي اقتصادي او دیموګرافیکي په معنا چې د نفوسو معلوم کولو چې ګروپونه د سن معلوم کیږي تولدات دي وفات دي مرګ میر دي د کار او بیکاری دي دا سه نور شاید په دې سروې کې جمهوریتي او دا ارقام چې نهایی شو د پالیسازانو او د پلانګزارانو ته وړاندې کیږي چې دوی د دې ارقام څخه د استفاده کوي دولت او د نور ارګانونو د اکادمیک ارګانونو استفاده وړي.
مثلا تاسو کابل ښار کې سروې وکړه تاسو د کابل ښار د نفوس شمیر معلوم شو د خلکو د ژوند کچه درته معلومه شوه د اقتصاد اندازې درته معلومه شو چې په اقتصاد به کومه کچه کې دی بیا تاسو وایي چې حکومت پلانونه ورته جوړوي حکومت څه کولای شي بیا د خلکو ته
په ټول نړۍ کې د اسایي مرکزی ادارې یا د اسایي وزارت دی په پزوب له ودونه کې دا یوازې د مخپله پولیس ساز اداره نه دی دا ارقام چې راټول کیږي.
بله ارقام چې ټول شول بیا تاسو ویل چې حکومت ورته پالیسي جوړوي تاسو په نظر حکومت بس ډول پالیسي جوړی کی د ژوند د ساتو د لوړول لپاره به هم څه پروګرامونه ولري کنه؟
ولنه په تور د مثال مونږ چې د ارقام راټول کو نه تنه دولت ولاند کو بلکې ټول استفاده کوون کی دا کولای شي چې استفاده وکي دولت کولای شي چې پلانونه او پروګرامونه د دې ارقامو د روشنایی په دې ارقامو کې د کولای شي چې پالیسیګان طرح کړي په تور د مثال د مسکن او کور جوړولو وزارت کولای شي چې د دې ارقام له مخې څخه دا پروګرامونه جوړ کړي د ساتمه وزارت کولای شي چې د مرګومیر اطفال د دې ارقام څخه استفاده وکړي او پلانونه جوړ کړي معارف وزارت دا کولای شي چې مکاتب او دغه شان آمادگی ونیسي.
موحد صاحب تاسو له خبرو نه حتما اوریدونکو هم داسې درک اخیستی چې کله تاسو دا سروې کوي یا مخکمه چې کوم سروې غانې کړي لږه نه بیلابل ارګانونه یا بیلابل وزارتونه الهام اخلي او بیا د هغو پر وړاندې کې د غټولنې د خلکو د ژوند په اړه تصمیم نیسي چې هغه په روغتیا هم پکې راځي معرف یا پوهنه هم پکې راځي او د ژوند نورې برخې. تر اوسه چې تاسو په تیرو لس کلونو کې کوم سروې غانې کړي آیا حکومت د هغو سروې غانو لمخه د خلکو د ژوند د ښکول لپاره په بیلابل برخو کې تصامیم نیولې او که تاسو سروې غانې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوی او حکومت په وړاندې نور اقدامات نه دي کړي؟
دا ډېر ښه سوالو متاسفانه چې حکومت او پالیسازان ډېر لیک دغه د سرویګان څخه او د ارقام چې مونږ وړاندې کوو استفاده کوي زمونږ اوغت استفاده کوون کې د خارجي مؤسسات او خارجي دفاتر دي چې دوی ډیر علاقه مندي لري
او په حکومت کې دنه نور وزارتونه تاسو له سرویګان تر اوسه استفاده نه کوي؟
استفاده کوي خو په هغه شکل چې باید استفاده وکړي استفاده نه کوي متاسفانه. باید ټول پالیسیګان د ارقام په واسطه د جوړ کی پرته د استفاده د ارقام څخه هر نوع چې د پالیسیګانو او پلانګزاري چې جوړ شي هغه غلط دی او نتیجه هم غلط دی.
دا کوم سروې چې اوس په کابل کې پیل شوی دا په دایکونډي او بامیانو کې بشپړ شوی په کابل کې روانه ده او تاسو وایي چې تر 2014 کال پورې په ټول هیواد کې بشپړ شي اوسنۍ شرایط ته په کتو فکر کوي چې دا سروې به متره د ټاکلې مودې پورې بشپړ شي؟
دا زموږ پلان دی پلانونه عمدتا دا کولای شي چې تحقق عمومي او بعض حالات کې شاید چې بعض مشکلات کې رمخ شي مونږ تر اوسه د مکمل فاند دغه پیسې هم پلس کې نه لرو چې کولی شو چې دا په ټول افغانستان کې ترسره کړو.
که چېرته زما معلومات سم وي، دغه کابل کې چې اوس کومه سروې پیل شوې ده، دې ته د انګلستان هیواد $4 میلیونه ورکوي، او تاسو وایئ چې تر 2016 کال پورې به دا سروې په ټول افغانستان کې بشپړه کړي. که چېرې بیا هم امنیتي ګواښونه وي او ستاسو دغه سروې په ولایتو کې عملي نه شي، فکر نه کوئ چې دا سروې به نیمګړې پاتې شي او په دې برخه کې به مصارف هدر لاړ شي؟
نه، یو ولایت تر بل ولایت پورې هغه علیحده هغه لرو سروې لرو. موږ چې بشپړه کړو د کابل ولایت، زو پروان او کاپیسا ولایت،
یعنی د یو ولایت سروې نه کول په ټول هیواد باندې اغیز نه کوي. د ټول هیواد په سروې باندې
که موږ وغواړو چې د ټول هیواد ارقام ولرو، خو دا اغیز کوي. که موږ یو ولایت تر بل ولایت پورې دا علیحده د سروې وکړو، حداقل موږ دغه ولایت کولی شو چې د ارقام پلاس ولرو. پالیسی سازی که او په پلانګزری کې مون کولای شو چې استفاده وکړو، او که مون وغواړو چې په ټول هیواد کې دا ارقام ولرو، دا خاينه خې دا اغیز لري.
بله، دا سروې چې اوس پیل شوی په کابل کې، دا د خلکو د ژوند کچه معلوموي، د اقتصاد سطحې معلوموي، او همدارنګه د نفوسو اټکل کوي. له دې وړاندې هم ورته سروېګانې په کابل او نور ولایتونو کې شوې دي. څنګه هغو سروېګانو نتیجه نه ورکړي چې تاسو اړ شوي چې بل سروې پیل کړي، او که څنګه؟
نو هر سروې هغه خپل اهداف لري، او په یو مشخص اهداف کې دا ارقام جمهوری کیږي. دغه شان سروې نه تنها په افغانستان کې نه شوي سبقه نه لري، بلکې په ټول نړۍ کې دا سبقه نه لري. دغه سروې چې دي عمدتا د دیموګرافیکي له لحاظه د ارقام جمهوری کیږي، او دا د توپیر د ناروی او د دغه سروې دا دی چې دغه سروې د ناحیه او د ولسوالۍ په سطح کې ارقام جمهوری کیږي، خو په ناروی او بل سروېګانو کې د ولایت او د زون په سطح ارقام جوړ کیږي. دغه د توپیرونه
بله، یعنی د نفوسو له اټکل پرته په نورو برخو کې هم له حکومت سره مرسته کوي. موحد صاحب محترم، پخوا هم د نفوس شمیرنې څو سروېګانې شوې دي، او د 2013 کال ارقام وښوده چې د افغانستان ټول نفوس 2.5 میلیونه دی. فکر کوئ چې دا سروې به درسته وي؟
دغه سروې له نظره دا نه دي، دا یو پروجکشن دی چې موږ د تخمین کوو. نفوس تخمین په اساس د ارقام د سرشماری نفوس چې په میزو 315 کال کې سوي دي، بلې په 2015 کال کې، 2003 تر 2015 کال کې چې دغه نقاطو په تر نظر نیولو سره موږ دا پروجکشن کوو، دا تخمین کوو. دغه
بله، یعنی دغه 2.5 میلیونه نفوس چې اټکل شوی، دا هم تقریبي نفوس ده؟
نه تقریبي، نه نه نه، تخمین چې موږ وایو د احصایې په لحاظ دغه یو علمي میتود دی. دغه تخمین چې وایو دغه هغه معنی نه لري چې دا یو اوایي او یو هغه دی چې موږ برابر
چې په 2013 کال کې وشو. موحد صاحب، چې د افغانستان ټول نفوس 2.5 میلیونه دی، فکر کوئ چې په دې سروې کې به هم له عدالت څخه کار اخیستل شوی وي، او په ټول هیواد کې به پلی شوی وي یا عملي شوی وي؟
ولې نه، موږ خوشبختانه موږ پروسه کول د ملل متحد د نفوسو په برخه کې د څنګه کې موږ تفاهم درلوده، او دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د نفوس د افغانستان نفوس 8 میلیونه، بله، چې تقریبا 50 زره تفاوت دي.
همدا مهال هم په افغانستان کې داسې ولسوالۍ او داسې کلي شته چې هلته حکومتي کس نشي ورتللی. آیا دغه کسان چې سروې هم کوي، دوی ته هم هغه کسان په داسې سترګې ګوري چې دا ممکن حکومت ته جاسوسي وکړي او بل کار؟ بیا نو دې شرایطو ته په کتو تاسو څنګه ډاډه یې چې دغه سروې چې د نفوس په برخه کې شوی، چې وایي د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه دی، دا به درسته وي یا په ځای سروې وي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې دا د تخمین دي د نفوسو، دا د اساس د سرشماري چې په 1950 کال کې شوې دي، په هغه اساس کې دي. 95% دا اطمینان لرو چې دا صحیح ده، او دا ټول د علمي په اساس، د علمي د میتودونو په اساس دي. دا غشي نه دي چې کینو په دفتر کې اوایل چې دا شمیره داده. او د
موحد صاحب، دا سروېګانې د خلکو د ژوند لپاره ډېرې مهمې دي، د خلکو په ژوند باندې مثبت اغیز کوي، اما په تاسف سره باید وایي چې عام خلک د دې سروېګانو په اهمیت باندې نه دي پوه تر اوسه هم. تاسو د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړئ، د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ستاسو کافي نه دي؟
مونږ خوشبختانه لرو هغه د عامه پوهنې په برخه کې مونږ د رادیوګانو د تلویزیونونو د بلبوردونو دا ټول تقریبا درې میاشتې کېږي چې په رادیوګانو کې مونږ اعلانونه لرو د عامه پوهنې په برخه کې. مونږ د ملا امامانو او خطباو څخه مونږ یو مکتوب ولیږل د حج اوقاف وزارت ته او دوی ته مونږ تقاضا وکړه چې د خطباو له طریقه څخه د عام وګړو د عامه پوهنه ولول کی چې دوی وپوي د اهمیت د سرویګانو د اهمیت په برخه کې او مونږ لرو داسې پروګرامونه او پایندم که انشالله مون دا پروگرامونه زیاده مون
معاهد سید دخبروان دا پایش بوتر سدلی فقط یا بلا موضوع در سرد نفوس پا رشیده کهوم چه چو کال وران دی داس اندهنی و خودل شو چه دا افغانستان نفوس دا دیرودو پا حال که دای او دا دیردل دوم رده چه حتی دا اقتصاد پا چارو با منفی اغیزو که دا کارموندن چانسونه با کم کی سنگ تاسو هم دا اندهنه در کرده دا او څوای خلکو ته په دې برخه کې
بله دا یو طبيعي روند دي چې په تور نړۍ په ټول هیوادونو کې دا یو غلري چې هر کشور هر هیواد چې اقتصادي انکشاف ته ورسیږي هغه خود به خود د نفوسو د زیاتولو د مخنیوي کوي. د خپل په افغانستان کې د نفوسو د رشد اوس 2.2% دي
یعنی که په شمیر سره وایي ځکه چې ممکنه ورته کې په پونه شي په کال کې
نه 2% چې مونږ وای 2.2% فرض مثال په 100 نفره کې 2.2 په 1000 نفره کې 40.2 دا هر کال کې زیاتېږي.
د نفوس رشد تاسو ته او نورو ادارو ته د اندېښنې وړ ده په افغانستان کې؟
دا د اندېښنې وړ ده مولینا او مونږ کولای شو چې د میډیا ولاره خلک وو چې دغه مخنیوي وکړي. د بعض پلانونه او پروګرامونه دي چې وزارت ساتمه هغه په لاس کې لري چې دا د نفوس څنګه مونږ وکولای شو چې د ډیر پرمختګ مخه ونیو.
بله په دې هیله چې حکومت هم د هغه کوم سرویګانو په اړه چې تاسو کړی او یا هم کوي د هغو په وړاندې تصامیم ونیسي تر څو د افغانستان د خلکو د ژوند کچه لوړه شي. وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم چې اوریدونکو ته مو د نویو پلانونو په اړه او د نویو پروګرامونو په اړه د وضاحت ورکړئ.
یو همدا چې پروګرام مونږ لرو چې د نفوسو د تخمین په اړه دي. مونږ د آخري سیستمونو د آخري سافټویرو څخه مونږ استفاده کوو او دا میتودونه هم تغیرو ته انشالله په نوی کال کې مونږ د ارقامو د آخرین د تخمینو انشالله ټولو ته اعلانو چې دا ارقام چې دا تخمین دي ملل متحد بانک جهانی او ټول بین المللي مؤسساتو کې یو شان انشالله کېږي او هیڅ توپیر د مونږ د تخمینو او د دوی د تخمینو انشالله نه وي. دغه یو د تصور دی چې مونږ انشالله په پلان کې لرو. او بل دا چې دغه سرویګان چې ان شاء الله تمام شي دا یو ښه هنداره وي د اقتصادي د پالیسازانو په پلاس کې. دوی کولای شي چې ښه پالیسیګان طرح کړي او ښه پلانونه جوړ کړي تر څو د افغانستان د وګړو د ټولو وګړو د زندگی او کچه لوړه شي.
ډېر مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د احصایې د مرکزي ادارې له سرپرست او مرستیال حسیب الله مؤهد صاحب څخه ډېره مننه.
تاسو مننه.
ترجمة ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان من زرغون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار داده که اگر هر کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دست به کمپاین های پیش از وقت انتخاباتی بزنه با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. در خبرهای جهان میشنوین که وزرای داخله و اقتصاد ترکیه از کرسی‌های خود کنار رفتن. این کنار روی در حال صورت میگیره که تحقیقات وسیع و به سطح بالا در مورد فساد اداری در ترکیه جریان داره. ایره هم میشنوین که صدر اعظم اوکراین گفته که این کشور 12 میلیارد